السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسمین بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده سره درکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه ریپورټونه راوړي دي. کومړی ورځو خبرونه تا وړاندې کوم کې زمو همکار پامیر ساحل دي.
د بلوچستان کروندګرو د بجلی زیات لوډ شیډنګ پر ضد د پراخ کاربندیز پیلولو اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر ویلي دی چې پاکستانی چارواکي ورسره په کراچۍ کې د ایسارو زرګونو کنټینرو پر خوشې کولو سلا شوي دي، او د ترکیې پارلمان یو کمیشن په ناټو د سویډن د ورګډېدو غوښتنلیک باندې رایه اچونه ځنډولې ده. بشپړ خبرونه د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28 څخه تر نامعلومې مودې پورې د کاربندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې بزګر او باغوانان به د کاربندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برښنا بلونه به هم نه پرې کوي. نوموړي ویل د اوبو او برښنا چارو له ادارې واپډا سره موافقه کړې چې بزګران به د هر ټیوبویل پر سر 2000 په بل ورکوي، او هغه اداره به ورته په بدل کې د ورځې 8 ساعته بجلی ورکوي، خو له تیرو دوو میاشتو راهیسې خپل ژمنه نه عملي کوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس د غنمو د کښت موسم دی او د پټیو تیارولو لپاره اوبو ته ضرورت دی. خو په کوټه کې د واپډا ویان محمد افضل بلوڅ مشال راډیو ته ویل چې کروندګرو د عربونو روپیو بلونه نه دي پرې کړي چې له کبله یې ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې ژر به د کروندګرو او واپډا ترمنځ اختلافات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره له دواړو خواوو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کنټینرو د لیږد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي. خانجان الکوزی بیگا مشال راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړې چې پکې پریکړه شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کانټینرو لیګ د نومبر له 18 پیل شي.
درې زره 200 کانټینر چې دي په دې کې 322 کانټینر د نیګیټیډ لیست دي چې ممنوع مواد دي. دا به یا افغانان د پاکستان په ډیوټي باندې محصولي دلته به خرڅولی شي، او یا به بیرته ریکسپورټي وباسي به ځدي بل ملک ته وړي یار چېرته چوړي په بل لار. او متباقي چې څه کانټینر دي چې دا تقریبا 3100 کانټینر کېږي، دا به په پخواني سیستم باندې محصولیږي او دا به افغانستان ته ځي.
الکوزی زیاته کړه چې د پاکستان چارواکو ورته ویلي دي چې په راتلونکي کې د سوداګرۍ پر شرایطو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. اسلام آباد لا د افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د نومبر پر 14 د پاکستان د بهرنیو چارو له لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی څخه د کانټینرو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. هغه کانټینرونه په خوړو، برقي سامانونو، د ماشینونو په پرزو، رخت او کیمیاوي مواد بار دي. اسلام آباد وایي چې داسې شیان د افغانستان په نوم وارديږي چې هلته یې اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقېږي چې له کبله یې ورته مالی زیان اوړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بې اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون په بیان کې ویل چې په ډله ییز ډول د کډوالو ستنول په هغوی کې د ګزرن په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. سازمان وایي له ستنو شویو افغانانو سره د مرستو لپاره 10 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې تر اوسه یې له څه باندې 1,00,000 کډوالو سره مرسته کړې ده، خو که 14 میلیونه ډالر یې ترلاسه نه کړل نو له نورو ستنېدونکو سره به اړینې مرستې ونه کړای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د ادارې د افغانستان څانګې هم پرون ویل چې هیواد ته په ستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم له پاکستانه د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې ده، خو د پاکستان چارواکو د نومبر له لومړۍ راهیسې هیواد ته د بې اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. د ترکیه د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن په ناټو ائتلاف د سویډن د ورګړېدو پر غوښتنلیک رایه چونه ځنډولې ده. پرونی اقدام د هغه هیواد د هیلې له خنډ سره مخامخوي چې له یو نیم کال راهیسې په ناټو د ورګړېدو منتظر دی. د کمیشن مشر فواد اوکتای پرون ویل چې پر دې موضوع نورې خبرې کوي او کېدای شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکې اونۍ بیا په اجنډا کې ور شامل کړي، خو کره نیټه یې ونه ښوده. د ترکیه د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند په کنټرول کې دی. اردوغان روانه میاشت ویلي ول چې هغه به په ناټو د سویډن د ورګړېدو په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو هڅه وکړي، خو زیاته کړه چې هغه هیواد تر اوسه د کورد وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. او ټاکل شوی چې هند او آسترالیا د نومبر پر 19 د 500 اوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون په دویمه نیمه پایلوبه کې آسترالیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د کلکتې په لوبغالي کې لومړی بیټنګ جنوبي افریقا وکړه او 212 منډې جوړې کړې. آسترالیا ټاکلی هدف په 48 اوور کې د وو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. تر دې مخکې د نومبر پر 15 هندۍ لوبډلې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو پایلوبې ته لاره موندلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې د بلوچستان کروندګرو د رواني میاشتې په وروستیو کې د بجلی لوډ شډنګ پر ضد د پراخ کاربندیز پیلولو اعلان کړی. شنن کې وایي وابډا د بجلی نه ورکولو له کبله بزګرانو ته زیات بجلی نه ورکوي.
اوس وابډا والا دا وایي چې څلور سوه ارب روپۍ زیات چې دي دا د زمیندارانو بقایجات دي.
په داسې حال کې چې په چمن کې د پاسپورټ او ویزې شرط پر ضد پر لت روان دي، د سیمې ماشومانو یې هم پر ضد لاریون کړی دی. په دې اړه تاسو ته معلومات درکوم. د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د پور د دویم قسط پر ورکولو موافقه کړې، خو شنن کې وایي اسلام آباد باید د اقتصاد سمولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي کمیشن د ټول ټاکنو لپاره د فبروري 8 نیټه غوره کړې، په خیبر پختونخوا کې سیاسي هلې ځلې زیات شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان لنډمهالي حکومت ویلي دي چې زر بعد د کروندګرو او د اوبو برېښنا چارو ادارې وابډا ترمنځ اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې زمیندارانو د زیات برېښنایي لوډ شډنګ پر ضد د نومبر له ویشتمې څخه په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د کاروندګرو ټولنې یو مخکښ مشر پرون مشال لیډیو ته ویل چې د غنمو د کښت وخت خو وابډا ورته له ژمنې سره سم 8 ساعته بجلی نه ورکوي، چې له کبله یې پټي نه شي اوبه کولی. د وابډا یو چارواکي ویلي چې کاروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نه شي ورکولی. په دغه اړه نور تفصیل د ایوب ترین نه.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې یا زمیندار اکشن کمیټې پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 18 نیټ څخه به په ټوله صوبه کې نه هیوازې پیجام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر ناڅرګنده وخت پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14 نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرستیال مشر کاظم اچکزي وویل چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 24 ساعته بجلی بندوي، چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او وابډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او وابډا د هغه څخه پر شا تللي دي.
موږ لیکلي وکړه د 6000 بجای موږ 2000 بل او میټران د لګولو تفصیل هغه ټولو سره وکړي، لکه د IMF شرط پر دې باندې لاګو شوی دی چې دوی وایي د مزرعي چې ویل ته به سبسیډي نه ورکول کیږي او د دې په 2023 په بجټ کې په شمسیان کې راولي موږ د دې د دغه شوی سره متفق یو در سولارایزیشن پوری پر ځاړه شډول بلنی د بجلی سپلای بحال دل ضروری په داده چې د بلوچستان د 50% خلکو روزګار زراعت ته چې تقریبا 900,000 خلک جوړیږي
په کوټه کې خبريال سید علي شاوای په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت کروندګرو د ستونزو د خبرو د لارې هوار کړی
کده ایالت حکومت کده مرکز حکومت دوی ټول ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کوم خبري دي هغه واوري او په کار دی چې کم د بجلی مسله ده دا حل کړي یعنی په کوټه شهر کې دا وخت اته غنچې لږ غنچې د بجلی لوډ شیډینګ دی نو ته اندازه کولای شي چې د بلوچستان چې کم شپږ دي زلي دي په هغه کې څه صورت حال دی چل غنچې 22 غنچې د بلوچستان چې کم کلی دي زلي دي په دې ټولو کې الته د بجلی لوډ شیډینګ دی اوس وابدا والا دا وایي چې تر 400 روپۍ زیات چې دي دا د زمیندارانو دغه خلاف چې کم بقایجاتي هغه به دا ورکړي اوس د هغه پوزیشن داسې دی چې تیر کال د سیلاب د وجي د بارانولو وجي د هغه ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دی
په دې ترڅ چې کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه ومشال ډیډو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی د ستونزه هواره کړي
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو د اترو د لارې مسله حل کړو تر اوسه پورې د مرکزی حکومت د ادارې د برښنا جوړولو کمی اداره د زمینداران ترمنځ په ځینې ایشوز باندې اوسم یعنی اختلاف دی موږ هڅه کوو چې د دوی ترمنځ دا اختلاف ختم سي او یو جوړجاړي ته ورسیږو نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو همدارنګه د فدرال حکومت د ادارې سره په خبرو کې یو نو هیله لرو چې د دې به یو حل راووځي ژر
بل پلو ته د کروندګرو د اتحادې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاترو برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کیږي او که وابډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنکړه نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بے برخ پاتې سي خو په کوټه کې د وابډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال لیډو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د وابډا په اربو روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي چې لامل یې کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 3 ساعتو څخه زیاته بجلی نسي ورکولی د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 1.5 اربو روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی خو د کروندګرو لخوا یوازې 4 لک روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو په چمن کې د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو مشرانو غړو پلویانو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو پر ضد پرلت دوام ورکړی دی غوښتنه کوي چې حکومت د خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د پخوا غوندې په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړي بلخوا د سیمې ماشومانو هم د دغه احتجاج کې ګډون کړی دی دا وخت موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم د ټلیفون په لیکه دی سمد تاسو ته ستریم شي وایم او په دې اړه څه وروستي معلومات لري
مننه تاسو هم ستړي مسئ لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د سوداګرو سیاسي ګوندونو لغړیانو یا پنډیانو لخوا لتهر 28 اکتوبر څخه دغه پرلت روان دی کوم چې پر ډیورنت کرښه باندې د پاسپورت او ویزه شرط لازم کولو پر ضد باندې دغه پرلت کښېنولې دی نو نن په دې پرلت یو برخه داسې و چې ماشومان چې د چمن کم ځای ماشومان چې دغه راوتلې دي نو هغه په چمن شهر کې یو لاریون تر سره کوي نو دغه موږ ولیدل چې دغه ماشومانو په خپل لتیرو دو درو ورځې ښه پر ټولنیزو رسنیو خپل پیغامونه خبرول چې ماشومان راووزي نو نن د دغه لاریون فیل کې په چمن کې کم چې د ملشی کلی ته نږدې ډیورن کرښ سره الته پرلاتو د دغه ځای د خپل لاریون را پیل کې او د چمن په شهر کې دا وخت د دوی لاریون چې دغه د جلسې به خبره کړي د نوغه ماشومان چې دغه خپل ویناوي کوي زمرد ځینې ماشومان سره داسې خبرې هم وسوي چې هغه راته ویل چې زمرد کورونه چې دي ځینې کورونه دي د هغه کرایې نه پوره کیږي موږ هغه کرایې لکه مخوا کو او بیا کم زمرد په کورونه کې کم د خوراک چراک شاندې هغه ختم شوی دي ځکه چې زما د پلار زما د کا روزګار چې واغه د پولیس سره تړلی وو، نو هغه پوله چې ور باندې تړل شوی ده نن 28مه ورځ ده، نو زموږ په کور کې هغه د خوړو چړلو څه شان چې وي هغه نه وي، نو په دې باندې هغه خپل کم پرلت چې دی هغه روان کړی دی، بلکې احتجاجي لاریون او سره د پرلتوالو غوښتنې هم دغه دي چې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان غاړې ته 90% کاروبار چې دی هغه د چمن د خلکو دی، چې سهار شپږ و اته بجې به دی ځي هلته د پولې هغه غاړې ته، هلته دوکانونه دي، کاروبارونه دي، منډیانې دي، نو ماښام چې دی هغه بېرته خپل کور ته راځي. نو که چیرې دغه د پاسپورټ او ویزې شرط دلته لازمي کیږي، نو بیا دغه خلک چې دی هغه نسي کولی چې هره ورځ به پر پاسپورټ باندې ټاپې لګوي او دغه خپل کاروبار ته راځي.
او
بله یوه په دې بل
ها تاسو خبره هم کوله، خو دا پرلت چې څنګه تاسو وی دا 13 اکتوبر میاشتې شروع شوه دي کنه، نو تر اوسه دغه غوښتنو په اړه باندې حکومتي چارواکي دغه پرلت ته ورغلي دي یا ورسره د مذاکرات تر سره کړی دي؟
بله، پرخندې له دوی سره د بلوچستان د اطلاعاتو لړمهاله وزیر جان اسګزي او داسې بیا کم حکومتي چارواکي چې دي څو ځله کښېنستلي دي، د دې سره خبرې اترې شوي دي، خو دغه خبرو اترو څه خاص پایله نه ده ورکړې. او په دې لړ کې نن پښتون ژغورنې غورځنګ به له چمنه کله چې دغه د ماشومانو لاریون تر سره سي، نو دوی به یو مارچ څه دی هغه تر کوټ پورې راباسي د احتجاج په توګه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان د مشر نور باچا سره لږ شېبه مخکې زما خبرې وسوې، نو هغه راته وویل چې په دې لړ کې موږ خپل یو مارچ د احتجاج په توګه باسو چې په درې څلور ورځې کې به موږ کوټ ته ورسېږو او هلته به خپل احتجاج چې دی هغه ریکارډ کړو. خدای څرګنده نه کړه چې په کوټه کې به دی هلته دا خپل احتجاج چې دی هلته به پرلت وي هغه به چیرې وي.
سمد ډیره مننه سمد دغه معلومات راکولونه، پور روانو پروګرامونو کې به هم ستاسو نه معلومات اخلو. کوم ودان اوریدونکو د بلوچستان چارواکو د نومبر لپیل راهیسی پر چمن به له پاسپورت او ویزې تک ودرولې دي.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د سین صوبې په یو شمیر نورو خارونو کې اوسیدونکو پښتنو دا وکړی دا چې له 1300 ورځو راهیسی پولیس ته بیا اسناد د افغان کډوالو په نوم انسی تانو ته بیاي او ورسخه پیسې اخلي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې پولیس پښتانه کاروباریان نسی او تر 100 ورځو پورې په تانو کې بند ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر هم د پښتنو د زورونې تور پورې کوي، خو د سین د کورنو چارو لنډمهالي وزیر پرون مشال لیډیو ته ویل چې تر ځینو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې چارواکو ته امر کړی دی چې د پښتنو د زورونې مخه دی ونیسي. حارث نواز زیاته کړه چې هیڅوک اجازه نه لري چې اسناد لرونکي افغان کډوال ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورت کې اورو.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانه وایي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تانو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي، په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دي، په دې کې کاکړ دي، ترین دي، اسیکزي دي، اکاخیل دي، نورزي دي، په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې چې کم کومونه د مومندان دا مکس کومونه چې کم نفرې دا ټول وړي دي. په دې کې د جمشورو کوټرینه هم خلک وړي دي، حیدرآباد شهر نه خلک وړي دي، لطیف آباد اردگرد چې کمی علاقې دي، حالانا کیسا ورسره بدین علاقه دا هغه ځنه هم خلک را وړي دي.
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټی کمشنرانو او نورو سرکاري چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولی دي، خو تر وسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې. د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نور ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل، پولیس پښتانه پورته کوي، کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم دروازے پتانوں کی بند ساتل کی گی
ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتنو سره روان ده د افغان کډوالو په بانا عام افغانان هم نیسي بیا د هغه په آړ کې د خیبر پښتونخوا پښتانه د قبایل پښتانه د کوټ پښتانه را ټولو د لاسونه اچولي دي ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دې پښتانه ونیسي خدا د نادرا د ویریفیکیشن عمل دومره ناکاره دی چې وس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي په سینټر کې بند په لاکب کې بند شناختی کارډونه جمع سوي موبایلونه جمع سوي
سلیم خان ترین زیاته کړي چې د تیرو سورج راهسي په حیدرآباد جام شروع او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمېر پښتانه پولیسو په دې تور پورته کړي چې تاسو به اسناد افغان کډوال یې سلیم خان وایي چې د ګوند غړو یې په تیرو سورجو کې حیدرآباد جام شروع او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د تانو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړي او وایي چې چاته هم دا اجازه نشته چې په صبح کې میش پښتانه یا د نورو سیمو خلک وزوروي د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو ته وویل دا ډول ځنی شکایتونه ورته شوي وو دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي
ڈپٹی کمشنر نادرا ایس ایس پی اور اس کے بعد اسپیشل برانچ
دے وائی ڈپٹی کمشنر نادرا دا پولیسو ایس ایس پی اور اسپیشل برانچ دا لارخوائنی شوی دی سوک ہم دا اجازہ نلری چی پاکستانی پختانہ یا بل وگڑے وزوروی مونگ تا سا شکایتو نراغلی ہو خوٹولو چارواکو تا پسختی سرویل شوی چی سوک ہم ونزورولی شی یوازی بی اسناد افغان کڈوال نیول کی گی رجسٹرڈ افغان کڈوالو تا ہی سوک سنشویلے دوی تمنگ حس نو وای
جس اپ نہیں کر رہا ان کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے
دا پداسی حال کی چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ د نومبر لومبۍ نیټه راهسي پیل کړي او تر اوسه لسکونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته 12,110 12,380 او 12,550 کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو په پیښور کې دکانداران او سوداګر وای چې د بیا اسناد افغانانو دستنولو لقبلې کاروبار غزمن شوی دی دی وای په ورستیو کې د تورخم لارې له افغانستانه د درآمدونکو مالونو به هم وړي شوی دی چې د هغې له وجې هم کاروبار خراب شوی دی په پاکستان کې یو سړنیز اداره وای چې په تیرو دیرشو کلونو کې افغان کډوالو په پاکستان کې د شاوخوا 1500 ارب روپو پانګونه کړې ده سړنه وای چې په پاکستان کې میشت افغانان هر میاشت شیانو اخیستو له لارې حکومت ته د 2 ارب روپو ټیکس ورکوي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونو پخوانی مشر خانجان علي کوزي وای چې افغان کډوال په پاکستان کې شاوخوا 400 لوی او وړې کارخانه لري په دې اړه تفصیل د عظمت علي شان اور
په پیښور کې کاروباریان وای چې د بی اسناد افغان کډوالو د تګرستې کاروبارونه خراب شوي دي د دوی په وینا چې د تورخم د لارې د راتلونکو خوراکي شیانو په نرخونو کې هم سیواواله راغلي محمد خان چې افغان کډوال دی په بورډ بازار کې د اوچو میوو د خرڅ کار کوي د نوموړي په وینا چې زیاتره کاروبار یې د افغان کډوالو سره چې د هغوی د ستنېدو سره په کاروبار بد اغیز پرېوتې دي.
ډېر اثر پرې پرېوتې نه بور ته مخکې کتلی وې دومره ډک وې چې بیخي د انداز قدم ځای پکې نه وې. چې مخکې مثال یو لک سیل کېده اوس خبره شل زه دېرش زره پورته راغلې ده. نیم په نیمه نه چې په درچند هغې معنی خلکو کم شوي دي، بازار خلک کم شوي دي. په یاره خو په دې کې چې اوس موږ چې کله مال اخیسته ځان ته نو موږ ډېر اخیسته په حساب کې ټرک به مراوړو نو اوس په هغه حساب نشته. اوس چې علی مره بورې بالې دوه بالې درې بالې په یاره معنی بل ترخم په وجه مانه شي ترخم کې اوس مخکې به دا مال را پرېښوده اوس مال هم نه را پرېږدي. په سپین بولدک په یو بل لار راځي هم ډېر کم مال راځي. کاجو مونږ په 300 کې خسته اوس مونږ تراکی په 3350 کې میاش مخکې په حساب کې او بعد صفاکړي بادام چې ورته زوی مونږ به اخسته په 1800 کې او اوس پاغې کې دي په 2800 مونږ خرڅو په 25 مونږ تراکی نو ګراني خو ډېره زیاته رااله پکې.
د پاکستان یو څېړنیز ادارې ډیولپمنټ انسایټ لیب د اکتوبر د میاشتې په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې افغان کډوالو په 13 کلونو کې پاکستان کې د 15 ارب روپو پورې کاروبار کړی. راپور زیاتوي چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو کې 3.5% کډوال واړه او غټ کاروبارونه لري او هر میاشت 2 ارب روپو ټیکس هم ورکوي. پېښور بورډ بازار کې اسناد لرونکي یو بل افغان کډوال عبدالباری مشال ریډیو ته ویل چې د سره اسناد شته خو بیا هم په کاروبار یې اثر پرېوتې دي.
کم از کم 40-50% مطلب کارونه لکه ورځ تر بلې ډیسینډنګ روان دي په کمېدو دي لکه زیاتېږي نه مارکیټ او باقي لکه پالیسیانې د ګورنمنټ نن یو پالیسي سبا بله پالیسي او زمون خپل په کار بالکل اثر پرېوتې یوازې زمون نه بلکې په ټول مارکیټونو هم داسې اثر دی. په دې نه علاوه چې کم کډوال دي لاړل هغه خلک بدل ته سوداګان هم کول ځکه هغوی مجبوري نه پیله راغلي کال مخکې نو هغوی ما آلریډي مارکیټ کې ښه سوداګان کول.
دا پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر پخوانی مشر خانجان الکوزی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د افغان کډوالو شوخه 400 وړي او غټي کارخانه وي چې افغانستان ته د ستنېدو وروسته ترې پاتې شوي دي.
په کراچۍ کې په لاهور کې کاروبار شروع کو، کارخانه او فابریکې وړې زړې جایدادونه واغستل نو دې د پاکستان په اقتصاد کې ورو ورو تقریبا سهم واغستو. د اقتصاد په رشد کې تقریبا د 10-15% پورې تاثیر درلود او دې خلکو په مستقیم یا غیر مستقیم ډول پاکستان ته ټیکس ورکو. که یو چا یو شرکت جوړ کړ د پاکستانی په نامه او کاروبار یې پې کوو خو د هماغه شرکت ټیکس یې د هماغه سړي په نامه ورکو خو ورکو یو افغان که موټر یې درلود دغه جواسیر یې درلود نور مسایل فعالیت یې کوو دغه اسناد یې ورکول که د کور کرایه یې وه که نور مسایلو. او دویمه خبره دا ده چې د دې خلکو د سرمایه سرنوشت هم معلوم نه شو. کورونه پاتې شو هغه د بل چا په نامه باندې دکانونه پاتې شو کارخانه دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان کې خوشا 14,00,000 افغان کډوال پی او آر او 8,00,000 افغان سټیزن کارډ لري. دا پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو لړۍ د نومبر د لومړۍ نه شروع کړي چې لا هم روانه ده. د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو د ادارو د شمیرو تر مخه د ستمبر د 12 نه د نومبر د 14 پورې د تورخم او انګور اډې د لارې 2,40,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوي دي. عظمت ریشا مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه لرو. دا هم لرو چې د پیسو د نړیوال صندوق او آی ایم ایف ترمنځ چې کومه معاهده شوې ده په هغې باندې هم ستاسو ته معلومات درکو. آی ایم ایف البته د نومبر په 15 په یو بیان کې ویلي چې موافقه باید هغې ادارې اجرایوي بورډ تایید کړي او د دې سره سره د افغان کډوالو پر ستنولو باندې هم یو رپورټ لرو او ریدلې مه هیروي. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او د دې سره سره په فیسبوک او دا شان د ټویټر لاره هم تاسو د تازه معلوماتو نه ځان خبر ساتلی شئ. وخت په پیښور کې نږدې د غرمې 12 بجې کېدونکې دی. ورزو پامیر ساحل ته چې تاسو ته د دې غړی مهم او لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28مې څخه تر نامعلومې مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اڅکزي پرون مشال راډیو ته وویل چې بزګر او باغوانان به د کار بندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برېښنا بلونه به هم نه پرې کوي. خو په کوټه کې د واپډا ویاند محمد افضل بلوچ مشال راډیو ته وویل چې کروندګرو د اربونو روپیو بلونه نه دي پرې کړي چې له کبله یې ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. د بلوچستان د اطلاعاتو چارو لنډمهاله وزیر جان اڅکزی وایي چې ژر به د کروندګرو او واپډا ترمنځ اختلافات ختم کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر خانجان الکوزی وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کانټینرونو د لیږد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي. نوموړي بیګا مشال راډوتویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومن په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړې چې په کې پریکړه شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کانټینرو لیږد د نومبر 18مې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د نومبر پر 14مه د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی څخه د کانټینرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. اسلام آباد له افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومت وایي چې داسې شیان د افغانستان په نوم وارديږي چې هلته یې اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقېږي چې له کبله یې هغه هیواد ته مالي زیان اوړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بې اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې پرون په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې لستنو شویو افغانانو سره د مرستو لپاره میلیونونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ راهیسې د بې اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو بهیر ته دوام ورکړی دی او ټاکل شوی چې هند او استرالیا د نومبر پر 19مه د 500 اوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په 2مه نیمه پایلوبه کې استرالیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. تر دې مخکې د نومبر پر 15مه هندۍ لوبډلې نیوزیلینډ ته په ماتې ورکولو پایلوبې ته لاره موندلې وه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ډلې اخراج پر بهیر اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر نویل دي چې په ډلې ډول په ایستل شوو افغانانو کې د پولیو په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو بیره ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بجټ کمی له کبله له ستنو شوو سره اړینې مرستې نشي کولی. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي دي چې افغانستان ته پستنیدونکو کې 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته ضرورت لري. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی او وایي چې په هغه هیواد کې بې له قانوني اسنادو هیڅ بهرني وګړي ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار صالح محمد صالح نور.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانستان ته له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بیلابیلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي په ماشومانو کې د پولیو وایرس د خپرېدو خطر هم شته. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوی نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي 2,00,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي راستنو سوی افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه یې له 1,02,000 راستنو سوی افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1 میلیون نورو راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. بلخو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤول ضیاءالدین صافی وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400 میلیون ډالرو په ارزښت نورې مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنن هر روز به افغانستان باز میگردن.
زرگون افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنېږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني سوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي، خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال مجبور شو 10 میلیون افغانان له خپل پروګرام لیرې کړي. پاره چې د ژمي پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي 1 میلیون کسان ژوندي پاتې شي، د دوی د مرستې لپاره 40 میلیون امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستان غنو اخراج شویو افغانانو ویلي دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوي چې ژمی را روان دی او دوی لا هم نه پوهیږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونه او 400 زره کسانو ته رسیږي چې 1 میلیون او 200 زره قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې 23 دغو بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300 زره ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
اوریدونکو، د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ویلي دي چې د مامورانو د یاد دوی د کارکونکو یوه ډله له پاکستاني او چارواکو سره هغه هیواد ته د پور د دویم کیس پر ورکړې سلا شوې ده. آی ایم ایف البته د نومبر په 15 په بیان کې ویلي دي چې موافقه باید د هغې ادارې اجرایوي بورډ تایید کړي چې ورسره سم به پاکستان ته 200 میلیون امریکایي ډالر ورکړي. شنونکي وایي د پاکستان حکومت باید د خپلو مالي مسلو هواري لپاره کوټلې پالیسي یا تګلاره ولري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. دا پیسو د نړیوال صندوق ایم ایف د مامورینو یوې ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ هغه هیواد ته د پور د دویم قسط ورکولو په اړه موافقه شوې ده. ایم ایف د نومبر په 15 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هغې ادارې د اجرایوي بورډ په منظورۍ به پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکړي. ایم ایف وایي د دوی د کارکوونکو پلاوي د نومبر له 12 څخه تر 15 پورې د پاکستان سفر وکړي چې پکې د هغه هیواد د اقتصادي او مالي اقداماتو لومړنۍ ارزونه لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال تاج حیدر وایي دا یو ښه خبره ده، خو پاکستان باید د خپلو اقتصادي مسلو د هواري لپاره خپل یو کوټلې پلان ولري.
اب یہ فرسٹ ریویو کی سیکنڈ ٹرانچ کے لیے ڈسکشن تھی جو کہ دو
د پور رو د لومړنی جاج یا ریویو د دویم قسط لپاره خبرې وی چې د نومبر د دویم نه تر 15 پورې وی. د دوی ترمنځ اوس تړون وشو. اوس پاکستان د هیله لري چې د یوې میاشتې دننه به ایم ایف خپل رپورټ اگزیکټیو بورډ ته رالیږي. د دغې د منظورۍ وروسته به ایم ایف پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکوي. د دې ګټه به دا وي چې له دې سره به نورې نړیوالې ادارې لکه ایشیایي ترقیاتي بینک، نړیوال بینک او ځینې نورې ادارې له پاکستان سره لی مرسته کولی شي، خو مسله دا ده چې دا هم پورا نه ده.
آی
ایم ایف په خپل بیان کې ویلي چې د انرژۍ یا توانایي د بیو سمولو پاکستان ته د بهرنیو اثارو یا پیسو ورتګ له کبله مالي فشار کم شوی دی او داسې ښکاري چې د ګرانۍ او افراطي زر کچه هم په راتلونکو میاشتو کې کم شي. خو بلخوا د کاري اعظم پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډیو ته وایي باید د پاکستان حکومت د خپلو اقتصادي مسلو لپاره پر نورو ممکنه لارو هم عمل وکړي.
پاکستان چې هم درګه پاکستان لږه کم پکار دي لکه کدو د خپل فاندامنٹل لګت په زم غټه مزلې یو را یو راځي دا بجټه خسارت کم دا کمولي او دې مدار چې زمونږ چې کم دا بیرونی خسارت دا کمولي دا دې ته بنیادی تور وځي لکه دا بنیادی کارونه دا دې موږ ته فاندامنٹل دا کارونه چې حکومتونه نه کړي کنه دا څومره پکې چې کم دي کنه دا اړيږي
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږو اربو ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې له آی ایم ایف څخه د پور د نهم کیس ترلاسه کولو هڅې کولې خو د 2022 کال له نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. په دې ترڅ کې د پخواني وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د پاکستان لوړپوړو چارواکو د آی ایم ایف له مشرانو سره یو شمېر ناستې وکړې او د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو زو پکتیا ته چرته چې په سید کرم ولسوالۍ کې د سویټزرلند د پرمختیايي ادارې په مالی لګښت اوبو کینال یا نیر جوړ شوی دی. له هغه نیر نه به 900 کورنۍ ګټه اخلي او شاوخوا 15500 جریبه کرنیز ځمکه هم خړوبه وي. د افغانستان د نورو سیمو په څیر د پکتیا اوسیدونکو هم د څښاک اوبو د فصلونو او باغونو د اوبو بخور لپاره د اساسي نهرونو او یالو له کمی سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې.
د نوومبر په 15مه د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ په درک سیمه کې د اړیکو د دفتر لخوا د اوبو یو سربند او کانال پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. جزایي خلک به ورڅخه د څښاک د اوبو او د خپلو کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ګټه اخلي. د پکتیا د اړیکو دفتر مسؤل شریف الله ایوبی مشال راډیو ته ویل
دې سربند په واسطه باندې تقریبا 900 فامیلونه ترې مستفید کیږي او تر 5400 جربه پورې ځمکه ترې خړوبېږي.
د سید کرم ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې د درک سیمې د اوبو له سربند او کانال ګټه پورته کوي خوښ دي او وایي دوی له مخکې مجبور وو چې د هر ځل د سیلاب له راوتلو وروسته د شګو سربند وتړي او هغه خپلې اړتیاوې ورڅخه پوره کړي. یو تن ځایي اوسیدونکی حکیم شاه وایي
خو هلته هم یو سربند موجود وو چې هغه به کله سیلابونه به راغلو نو دا کانالونه به ډک شو. بیا به قانون رو وته په کور په کور باندې مثال نقد او پچشته دا کانال به سبقل اوس دې سربند موږ راضي او خدای کار وسو.
ځایي اوسیدونکی وایي دوی لپاره د یاد سربند او کانال یو بل بنسټیزه ګټه داده چې تر دې وروسته د سیلابونو له زیانه کورونه کلی او ځمکې هم خوندي شوي. یو بل ځایي اوسیدونکی امانت خان وویل
نو بند موږ ته ډېره ګټه فایده وکړه. خو په دغه بند باندې دلته ډېرې شخړې کېدلې جنجال به پکې د اوبو په سار باندې چې تا واړولې او ما واړولې اوس خبره نسته.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا اوسیدونکي هم د څښاک اوبو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اساسي سربندونو او کانالونو د کمی سره مخامخ دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډېرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه دی خو بیا هم د ګاونډیانو په پرتله د ګڼو غرونو د درلودلو له امله د اوبو کافي زیرمې لري چې د راپورونو له مخې یوازې له 1% برخې استفاده کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د فبروري پر 3 په هیواد کې انتخابات کوي. په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری په بټ آباد، د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په نوخار، او د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې وکړې. بلاول بوټو زرداری د ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې په انتخاباتو کې باید د ولس د رایې احترام وشي. مولانا فضل الرحمان وویل چې ګوند یې نور پر پخوانیو لارو تک ته تیار نه دی. ایمل ولی خان وویل چې غیر جمهوري قوتونه دي د ګوند مخې نیولو هڅه نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14 نیټه په بټ آباد کې د خپل ګوند کارکونانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې تر څو د ولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چتا سوک په دویم ځل یا سوک په سلورم ځل وزیر اعظم جوړوي د دینه غوړه داده چې چاته موقع نه ده ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکړي. د پاکستان دولت سره زما د اجمنه ده چې زه به تاسو نه مایوس کوم. بل خواته بیا د خیبر پختونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پختنو په خوره په خپل وسیلو د خپل اختیار لپاره خپل مبارزه جاری ساتي، او غیر جمهوریت قوتونه دي داوی د لاري د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمنګ چا سره دښمنه نشته، خو موږ د ټوپک په زور، د کوټک په زور، یا په بل څه زور طاقت او طاقتور نه منو. واحد او واحد طاقت یو وار بیا تور عوام، او هغه عوام دی پکار دي چې دا ټول خلق دی د طاقت ته سرندر شي. کو هغه د پټ والے دی، کو هغه د ټوپک والے دی، کو هغه د قلم والے دی، کو هغه هر دفتر کې ناشته دی، عوام ته پکار دي چې سرنګوشي سرندر شي، طاقت ته دی عوام.
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د خپل ګوند کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکې کړې دي چې د ناسمو پالیسیو او فیصلو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی، او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستل شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی،
15 کال مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه، او چې 200 نو هغه مو منله. اوس مونږ نور د دې عناصرو منلو ته تیار نه یو. په پښتونخوا صوبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي مشرانو هلې ځلې په داسې مهال تیزی شوې دي چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروري 8 نیټه اعلان کړی ده، او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوي ټول سیاسي ګوندونه په مرکزي او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولس ته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
اوریدونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2023 کال د فبروري پر 8 عام انتخابات کوي. پر هغه ورځ به په لومړي ځل په قبایلو کې هم پر یو ورځ د کامیو صوبایي سملیو امیدواران منتخبي کی. تر دې مخکې په 2019 کال کې د خیبر پښتونخوا د سملی لپاره د قبایلي سیمو نوماندان منتخب شوي وو، خو دا کار تر عامو انتخاباتو یو کال وروسته شوی وو. البته ګوندونه وایي چې په قبایلي سیمو کې نامني خایي ورته د انتخاباتو کمپاین ګران کړي. دوی له چارواکو څخه هلته د امنیت ښه کولو او د هغو سیمو پرمختیا لپاره د اقداماتو غوښتنه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترک زیناورو.
تر دې وړاندې په زمشو ضلعو کې د قومي سیملې انتخابات خو کېدل، ولې د صوبایي سیملې انتخابات په اول وار په 2019 کې شوي. منتخبه صوبایي سیملې په 2013 کې په وجود کې راغلې وه، خو د ځینو آئینی کړکیچونو د وجې د زمشو ضلعو انتخابات شاوخوا یو کال پس شوي. دا چې د قبایلي ضلع ولس د سیاسي کولو ورته د جمهور نظام د فائدې او په انتخاباتو کې د نارینه او زنانو د برخې اخیستو لپاره سیاسي ډلې باید څه وکړي؟ مشال ریډیو تر ټولو اول د پاکستان تحریک انصاف د خبر پختونخوا سینیئر نائب صدر او د قومي سملی پخوانی غړي ساجد مومن سره خبرې کړې.
عدل تبا مختلف پارټي په مختلف سلوګن باندې دلته الیکشن لړاوي، هغه د خپل خپل منشور د قبایلو حوالی سره واضح کی چې نیکسټ 15 کال کې موږ څه کوو. عادي الیکشن کې خو زه دا ویم چې دغه سره سره په کار داد شي قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شي، د دهشتګردۍ خلاف چې کم جنگ دی یا دلته کم کوششونه دي، د امنومان د پاره ټول ملک د پاره د قبایلو آزاد الیکشن چې کوم دی د انتهایی ضروری دی چې قبایل چاته ووټ ورکړي. په کار داد شي چاته په بیلټ باندې دلته څوک بدلون نا وستل غواړي چې هغه ته د خپل رائے چې کم د اظهار دي چې هغه په آزادانه تور باندې وکړي.
د قبایلی ضلعو انتخاباتي یا انتخابي نظام په 1999 کال کې د بالغ رائے ده ایمانه هر هغه تن چې شناختی کارت به جوړ وو د رائے ورکړو د حق ورستو بدل شو. تر هغه وړاندې به د سیمه ملکانو د قومي سیملي لپاره کاندیدانو ته رائے ورکوله چې د هغه ملکانو شمیر به په غټو غټو قبیلو یا خیلونو کې د شمیر یو څو تنان وو. په 2018 کال کې آئینی ترمیم وشو او هغه ترمیم کې د قبیلي سیمو ولس ته سیاسي حق ورکړی شو چې دغه ته به خلک د سیاسي ګوندونو د سوري او د سیاسي منشور د لاندې انتخابات کولای شي. په 2018 کال کې چې دغه سیمه خیبر پختونخوا صوبه کې ورګاډي شوې، د آئین د لاندې ورته د خیبر پختونخوا سیملي لپاره د کاندیدانو انتخابولو حق هم ملاو شو. د سیاسي ډلو کاندیدان به څنګه کوي چې د قبایلی ضلعو د ولس محرومۍ ختمې کړي؟ مشاور رو دغه پوښتنه د باجوړ نه د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز نه کړي.
دا مولس باور جګم ده په سیاست باندې په پارلمان باندې پیدا کول لپاره زوري داده چې مونږ په خپل تقریر او تحریر کې په جلسه او جلوس کې او په جرګه کې جګم د عام ولس ته په دې اړه باندې باقاعده هر وخت خبر ورکړو چې دوی په سیاست باور پیدا شي، دوی په پارلمان باور پیدا شي، او بیا چې کوم نمائندگان دې ټاکي کاغه ایم پی ایس دی او کاغه منیج دی، نو د دې د اهمیت پړه ورته پر روان کمپین کې مسلسل هر ګون خپل خبر ورکړي چې زه که تاسو د ماته رای راکړی یا زه منتخب شوم نو زه دا پروګرام لرم یا زما پارټي دا پروګرام لري.
دا چې د زم کې دوه شاوخوا 15 کاله پوره شو، خو بیا هم د قبایلي ضلعو ځینې سرکاري ادارې د پاکستان په ملکی قوانینو کې لا هم پوره په پوره نه دي داخل شوي، لکه د خاصدارو او لیویز چې لا هم په مکمله توګه پولیسو ته نه دي اړول شوي. نو بیا دا چې تر دې وخت ځینې خلک داسې هم غړي چې د دې اوس هم د پخوانی فاټا د قانوني نظام د لاندې ژوند کوي، نو د دې څو وجوهات کې دي چې د مشال ریډیو دغه پښتنه د قومي وطن پارټي خیبر پښتونخوا یو مشر ډاکټر فاروق افضل مومن داسې جواب کړه.
سو د انتظامیه چې کم دنو هغه مغزور روایت کې روان دي، دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې زم خوشوي خو هغه کمی وادي چې شوی نو هغه پوره نشوي. غیر ضروری کارونه مخکې کړل او ضروری تشا ته پاتې شو، نو په دغه وجه باندې د دې قوم د دې خلکو چې کم دی په دې باندې یقین نه کیږي چې رمنګه پښتونخوا کې زم شوی یو.
په سیاسي ډلو باندې څومره ذمہواری پرېوځي چې ګنې دوی وایي څنګه دغه ضلع ولس ته ځان ورسوي، او که یو ګوند په واک کې راشي نو هغه تر ټولو اول څه وکړي چې ګنې د قبایلي ضلعو د خلکو ژوند ورسره ښه شي؟ صحافی او تجزیه‌کار رفعت الله ورغزی مشال ریډیو ته وویل تر ټولو اول باید سیاسي ډلو ته د انتخابي مهم د پر ازای میلاو شي، ځکه هغه ضلعو کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده.
خو اوس دا دي چې د سیاسي جماعتونو ډیر کردار جوړیږي چې هغه په دې باندې لکه یو خو ته چې دی اوپن دا کمپین اجازه ملو شي چې هغه بالکل خلکو ته ځان ورسوي. نو دا چې دی یو ډیزل مطلب لکه دا په دې کې به دا پهل ځل دا الیکشن کیږي، نو وادي شي وي هغه وادي هم پوره کړی شي، او لکه مطلب دا چې فاټا ته او دا فاټا خلکو ته دې نظر باندې وګوري شي دا مطلب د پاکستان خلک دي.
در روان کال پاتمه فروری انتخابات اعلان شوه، دغه انتخابات کې به د پخوانی فاټا یا د موجوده قبایلی ضلعونه د قومي سیملي لپاره په شپږو څوکیو، ولې د خیبر پختونخوا صوبې د سیملي لپاره په شپږو څوکیو درای خستو په صورت کې کاندیدان کامیابیږي. دغه انتخاباتو لپاره لا هم د کوم قبایلی ضلع نه انتخابي جلسې خو نه دي شروع شوې. البته د عوامي نېشنل ګوند لخوا د باجوړ او ځینو نورو ضلعونو د صوبې سیملي لپاره کاندیدان نومول شوي دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د کال 2003 راهیسی تر دې د ما د پاکستان کرکټ لوبډلې په لویو سیالیو کې درې کپتانانو خپلو زیمواریو څخه لرې کړل شوي، دوه استفاګانې ورکړي او یو کپتان ریټایرمنټ اخیستی. اوس هم په هندوستان کې روان نړیوال کرکټ کپ کې پاکستان د میچونو بایللو وروسته بابر اعظم کپتانۍ څخه استعفا ورکړې ده. دا چې ولې د نړیوال کپ په شان غټو ټورنمنټونو وروسته پاکستان کې دا ډول کپتانان لرې کولی شي، د کرکټ پوهان او مینوال په دې اړه سوایي تفصیل یې له پېښورا د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا پاکستان کرکټ بورډ مشر زکا اشرف سره د ملاقات وروسته د ملي لوبډلې کپتان بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړې. دا کال 2002 مراسي پاکستان کې داش پغم کپتان شو چې د ورلد کپ نه راوتلو وروسته د خپلې ذمہواری نه یا خپل او یا د پاکستان کرکټ بورډ په وینا لرې کړې شوې دي. دا چې د دې څه وجوهات کې دي شي، د پاکستان کرکټ بورډ سره تړلې پخوانی کوچ او موجوده وخت کې د کرکټ لوبو امپایرنګ کونکي ډاکټر سہیل خان وایي چې ټو سیالو کې باید کپتان خپل ځان په ذهني او نفسیاتي توګه مضبوط وساتي، کم چې د پاکستان لوبډلو کې کمی ښکاری.
چونکی ورلد کپ یو ډېر غټ ایونت دی، په عربو خلک په دنیا کې دا ګوري، نو دا ستا د سکلز ستا د نفسیاتو یو ټیسټ کیس وي. خلک هغه جج کوي چې بای ستا کې څونه ټیمپرمنټ دی د کپتانې. ظاهره خبره دا ده چې زمونږ په لومبنو څلورو پنځو میچونو کې یو دا تجربه شو چې زمونږ کپتان چې دی نو هغه اٹیکنګ کپتان نو هغه په وخت باندې تبدیلې نه راوستې دی چې هغه د میچ د ګټې لپاره تللی، نو له دې قبله هغه یو کمزوري کپتان ثابت شو. نو دا خو ضروری خبره ده چې په دونه غټ ایونت کې تخپل نرز نشي قابو کولې، نو تب بیا خامخا د کپتانۍ نه لرې کیږي.
د برادر سید بلال رشید چې د باچا خان پوهنتون د کرکټ لوبډلې کپتان هم دی او د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسټرډ لوبډلې عبدالی ګندیکار سره هم لوبه کوي، وایي د ټیم انتخاب غوره پکار دی، نه چې ټول ذمہواری یوازې په کپتان ورچول شي.
په دې کې خو د کپتان هیڅ قسم مسغلتي نشته، ځکه لکه نور ټیمان چې کم دي نو د هغو کمبینیشن چې کم دی ډېر زیات ښایي. مین سیس په کرکټ کې کمبینیشن دی کنه. اوس که موږ د انډیا ټیم ته وګورو، هغه کې چې روهیت شرما گیم ونی کې، ویراٹ کوهلی کې چې ویراٹ کوهلی ونی کې، سوریا کمار یادو یې کوي چې هغه یې ونی کې، ایشان کشن یې کوي، خامخا د هغو دوه درې پلیران په هر میچ کې سینچری کوي. نو دغه شان د پاکستان سره چې دی یو بابر اعظم دی، یو فخر زمان دی، نو چې زمونږ سره دوه درې پلیران داسې وي، نو زمونږ دا نور کم پلیران چې دی دوه بار سره گیم کولی.
د کرکټ لوبې مینوال څه نظر لري؟ نو کفایت الله چې په سرکاري سکول کې استاد هم دی او د خپل سکول د لوبو څنګ مشر هم، وای یوازې کپتان نه ټول لوبډله او د دوی انتظامیه د ګټ او بیلت دواړو ذمہوار وي.
ټیم یوازې دا نه چې په دغه اولس کې لالیانو مشتمل دی، بلکې د ټیم منیجمنت هم پوره کردار د سلیکشن کمیټه کېرداري. نو په پاکستانی ټیم کې ومونږه مثال کا واخلو، نو اکثر دا چې ټیمونه منتخب شي چې هغه متوازن ني، په هغه کې دا لونډرز چې کوم ریشو دا هغه کم، نو هغه شان ټیم سلیکټ نکلی شي. دویم د کپتان بازین فیصله ایم دا چې هغه د یو خراب کارکردګي او وجه جوړې دي شي چې صحیح بورډ فیصله ونه کی، فیډ پلیسمنت صحیح طریقې سره سیټ نه کی، نو دا مختلف وجوهات دي.
دا د مننه چې په هندستان کې روان کرکټ نړیوال کپ کې په 12 نومبر د انګلند لوبډلې پاکستان ته په 93 رنزونو ماته ورکړه، چې ورسره پاکستانی لوبډلې د کرکټ نړیوال کپ نه رابهر شوه. د نوړاندې هم 2003 نړیوال کپ وروسته د هغه وخت کپتان وقار یونس، په کال 2001 کې کپتان انزمام الحق، په کال 2011 کې کپتان شاهد افریدی، 2015 کې کپتان مصباح الحق، 2019 کې سرفراز احمد او روان کال 2023 کې بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړه. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
ستر کو سرا جنت جن جن